ځینې خدي مالدار او ځینې اقتصاد خراب دی.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
پر همدې سره د خبرونې دوه مینه مایت ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو پنځه ویشت دقیقې بحث مهروي په هرات کې د وروستۍ زلزلې ته ځانګړی شوی. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 4500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ادارې ویان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړو او ټپیانو دقیق شمیر څرګند نه کړ، خو د ځپل شوو سیمو وضعیت یې اضطراري وباله. تر ټولو ډیر اغیزمن شوې سیمه د هرات زندهجان ولسوالۍ ده چې ویل کېږي دیارلس کلي پکې په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. دغه راز د مرستندویو ټولنو کارکوونکو ویلي دي چې ډېر مرګ ژوبله هم ښځو او ماشومانو ته رسېدلې ده. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیمه ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخته کانونه احساس شوي تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. نن مخکې هم د هرات په شمال ختیځ 10 کیلومتری کې سخت قانون احساس شوی چې د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز شدت درختر په کچه 15.1 ثبت کړی دی. د پاکستان د سنالت حکومت وایي 1300 افغان کډوال د هستوګنې د اسنادو نه درلودو په تور نیولې دي. د سن کورنیو چارو سرپرست وزیر حارس نواز نن په کراچۍ کې خبر اعلان ته وویل په دغو نیول شوو کسانو کې ځینې افغانستان ته لیږل شوي او پاتې به هم ژر د چمن لارې د هیواد ته ولیږي. هغه وویل د پاکستان حکومت سره 1,400,000 افغانان د کډوالو په توګه ثبت دي او پر دوی سربیره که هر څوک وي هغه به له دې هیواده ایستل کیږي. نواز خبردارای ورکړل چې غیر قانوني کډوال د رواني اکتوبر میاشت تر پای پورې په خپل خوخه له پاکستان له خاورې ونوزي، نو د هغوی بانکي حسابونه او جایدادونه به د پاکستان د حکومت لخوا ضبط شي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د سخدریزو وسلوالو په وړاندې عملیاتو او نښتو په ترڅ کې 2 پوځیان او 15 سخدریزي وژل شوي دي. پوځ نن په یوه اعلامیه کې وویل په وژل شوو پوځیانو کې یوې جګړن دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي په یوه خبر پاڼه کې دغه برید مسؤلیت اخیستی. اسرائیل وایي د غزې تړانګې ته څیرمه د خپلو هغو سیمو پر ډېرې برخې کنټرول بیرته ټینګ کړی چې د حماس وسلوالو پرې برید کړی و. دا په لسیزو کې د یهودي دولت په وړاندې تر ټولو خونړی برید دی. په دغه برید او له هغې وروسته شخړو کې دواړو لورو ته د په سلګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر نن دوشنبې پورې د اسرائیل لور ته د لږ تر لږه 900 کسانو او غزه کې هم د 1500 څخه د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې حماس ادعا کړې چې 130 زیات اسرائیلیانی برمته کړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو بیا وویل په غزه کې د اسرائیل د هوایی بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 ته رسېدلی. ګرانه ده چې دغه شمېره په خپل واک توګه تایید شي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه. د نن په 15 دقیقې بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د افغانستان په لویدیځ کې د شنبه ورځ په زلزله کې د سلګونه کسانو مړینې د زرګونه نورو ټپي کېدو او درنو زیانونو ټول هیواد د غم پر ټغر کې نولای دی. د اوس لپاره د دې تراژیدي د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه او د تلفاتو شمېرې هر شېبه د بدلېدو په حال کې دي. خو د هرات سیمه ییز چارواکي اټکل کوي چې دا شمېرې وروسته ښایي تر اوسني حالت څخه ډېرې لوړې شي. د هرات د روغتیا د ریاست د سرویلانس یا څار د څانګې مشر ډاکټر احمد امیر نژاد ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې زندهجان ولسوالۍ کې 15 کلی په بشپړ ډول هوار شوي دي. ښاغلی امیر نژاد وایي چې که هر کلی د 1,500 کسانو په شاوخوا کې اوسیدونکي ولري، نو دا امکان شته چې د مړو او ټپیانو شمیر د یوې لویې انساني فاجعې تر کچې لوړ شي. د ښاغلي امیر نژاد په وینا ځینې خلک د زلزلې قربانیان د کنډوالو له لاندې چې راباسي نو مستقیمې هدیرو ته وړي او ښخوي. افغانستان بې وزله هیواد دی او دروازې هم د نړۍ پر مخ بندې دي. په داسې یو حالت کې په کور دننه د دولت او مرستندویو ټولنو امکانات هومره ښه نه دي چې خلکو ته مرستې ورسوي، خو حتی په هغو هیوادونو کې چې ښه امکانات لري هم دولتونه د داسې طبیعي آفاتو پر مهال مرستو ته اړ وي. د افغانستان له زلزله ځپلو سره تر دې دمه د ملګرو ملتونو ادارو او یو شمیر هیوادونو د مرستو ژمنې کړي، خو د دې تراژیدۍ کچې ته په پام سره دا مرستې ښایي د زیانمنو خلکو د ټپونو علاج ونه کړي. په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره د مرستو د روان بهیر د اغیز او څرنګوالي او د ژمي په درشل کې د خلکو د احتمالي ستونزو د حل پر تیاریو او ډېرو نورو مسایلو خبرې کوو. د ازادي راډیو د دې بحث میلمانه دي د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم او د جیولوژیکي خطرونو څیړونکی نجیب کاکړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه د تخنیکی چارو لارښوونه هم طاهر روحان کوي. دواړه میلمنه د شپې په مستقیمه اړیکه را سره دي. نادم صاحب، د هرات د شاوخوا سیمو زلزلې ډېره پخوانۍ سابقه نه لري، په کوم دلیل دا ځل د هرات په شاوخوا کې زلزله وشوه، هغه هم په دومره لوړ ریختر مقیاس؟
سلامونه تاسو، ستاسو همکارانو ته او درون میلمه ته او د ازادي راډیو درونو اوریدونکو ته. ګورئ، رښتیا هم چې په هرات کې بېساري زلزله ده، اته زما نه په یادېږي چې داسې زلزله تر سره شوې دي. منتظر غواړم چې د مختصر یو معلومات د دغه مزګي پاکله او د زلزلې پاکله د اوریدونکو ته وایم، په دې چې دوی پوه شي چې څه ده. اول دا چې د مزکه د درې قشرونو جوړ شوی دی. اول اتموسفیر دی، تر بی وزنی هغه سطح پوری مثلا دا اتموسفیر دی. بیا د مزکی قشر ورته وایي یا لیتوسفیر ورته وایي. دا دی. بیا ستینوسفیر ورته وایي چې هغه یو مذاب شکل مایه دی تر مزکی لاندې، یعنی دغه قشر یعنی پر مایه باندې ترخیږي. اما جیولوجیکی درزونه یا فالت یا گسیل چې ورته وایي، دا د ځان سره ډېر غرونه ډېر تیږي ډېر شان سره عملی چې دغه درزونه موجود دي. گای دا درزونه صفحات تشکیلی چې دا صفحات افقی حرکت کوي موازی چې یو بل سره نه نښلي، یا عمودی حرکت کوي، یعنی لکه کشتی چې پر اوبو حرکت کوي. دا رقم دی. نو گای بیا دغه صفی یو بل سره تصادم کوي. دغه تصادم له وجره انرژي تولیدیږي چې په سطح د مځکې د زلزلې باعث کیږي. یعنی هغه ځای چې انرژي تولیدیږي یا تصادم کوي، هغه ته قانون وایي، او عمودی تر سطح د مځکې پورې بیا مرکز د زلزله وایي.
نادم صاحب، دغه معلومات چې تاسو دا اوس تخنیکی معلومات مو چې ورکړل، د هرات د زلزلې په برخه کې څنګه د تطبیق وړ دي؟
متاسفانه چې ګوري، افغانستان د جنگولو له عمله تحقیقاتي مرکز نه درلوده. ما تاسو ویل چې نه دی ویل، خو تاسو وایم او درنو اوریدونکو ته چې پروژې دی په نوم د جیو دینامیک او تکنوګن. جیو دینامیک یعنی مطالعه حرکات قشر زمین ورته وایي، ځکه د قشر حرکات تر مطالعه لاندې نیول کیږي. دا په هغه ساته کېږي چې موږ امکانات د ساتلایت ولرو، او د ساتلایت په وسیله ټول افغانستان باید عکس برداری شي، او دا عکس پاکستانی کې د جیولوژي له لحاظه دغه فالتونه یا درزونه خلی دل کېږي چې دلته. متاسفانه چې دغه معلومات موږ نه لرو. صرف زه په افغانستان کې وم په هغه وخت چې ماموریت دولت هلته د پسله عبدالاحد مومن چې پرواز وکړي، هلته مونږ یو برخه د جیولوجي په حساب باندې تجربه اکسپریمنت په حساب باندې مونږ د افغانستان هغه ځینې برخې عکس برداری شوې چې یو دوه بلاک د درزونه چې یو دی پغمان نه شروع کیږي تر کندهار تر چمن پورې ځي، بل مثلا د بل فالت یا درز دی چې ځي تر پکتیا او تر بدخشان پورې. دا درزونه تثبیت شو چې مونږ ما خپل جیودینامیک پروژه جوړ کړ چې که آرامي وای مونږ کولای شو د اندازګيري اساس باندې د تعین کو اما
په دغه تعین شویو درزونو کې چې تاسو ول د عبد الله مومند فضا ته د سفر پر مهال ځکه تر واستول شو لري افغانستان ته ورکړل شو په دې کې هرات نه دی شامل په دغه
متاسفانه نه چې ما مخکې وویل چې دواړه کوم دوی پروژې باید همیشه تایقاتي ولوي او تاسو پوهیږئ چې دغه بلند منزله تاسیسات چې په خارونو کې جوړیږي او د مځکې لاندې اوبه چې استخراجیږي د دغه لواجه د مځکې پر قشر باندې تاثیرات لري دا همیشه تایقاتي مرکزونو ته ضرورت دی چې مونږ مطالعه وکړو مثلا په کابل کې تخنیوګین پروژه مونږ دولت هر شپږ میاشتې د جیودیزي او کارتوګرافي لوی ادارې انجینران اندازهګیری کوله او دولت اطمینان ورکوله چې کومه خبره نشته یا کوای و دوی به اطمان مونږ اطمینان راپور ورکوله بل دا چې مثلا د جیودینامیک په ساته مونږ په نور ولایت کې دا تخنیوګین هم لرو اما دا ضرورت د اوس مثلا په زندګان کې دا واقع شوی دی کومغه ارتباطات دنیا سره درلود
اندام پختنه کوله نادم صاحب چې د امریکا د جیولوژیکی سروې اداره تقریبا ټول نړۍ ته د دغه اړوندو مسایلو په اړه معلومات ورکوي د تسونامیګانو اټکلونه کوي افغانستان د یو هیواد په توګه نه د مهمه نه چې دلته څوک یا کوم ګروپ یا ډله یا ګوند حاکم دی مګر د یو هیواد په توګه امریکانه د معلومات نه ترلاسه کوي نشي ترلاسه کولای یا هغه د معلومات نه ورکوي
متاسفانه چې اړیکې نه چې په رسمیت و نه پیژندل چې څنګه د کومې لارې دوی کولای شي چې دا معلومات ترلاسه کړي دا
خو یې ورکول کله چې دلته جمهوریت نظام وو دا معلومات افغانستان ترلاسه کول
او متاسفانه چې البته بیا بل خبره وو البته متاسفانه چې خو هر څوک د چور په قصې کې و دا سينو چې تایقاتي مراکز وای او البته رښتیام د افغانستان په ساته دغه مطالعات کړي وای خو افغانستان یو غرنی وادي او اکثرا زلزلې کیږي د دې لپاره ضرورت چې دغه مراکز موجود وای او دغه معلومات مو تر سره کړي وای دغه پروژې مو جوړ کړي وای د هر ولایت د لپاره متاسفانه چې دا نه دی شوی اوس ډیر مشکل دی چې دا کار وشي اوس هم ضرورت دی چې مثلا تایقاتی مراکز دی د علما او د دانشمندانو چې جوړ وای جوړ شي چې دوی وکولای شي دغه پروژې جوړې کی او معلومات وخې او اکسون ته لاس کی د جولوجستانو په وسیله دغه فالتونه تثبیت کړي بعد خپل پروژې وباندې جوړ کی او مطالعه وباندې شروع
تر زیات مننه نادم صاحب له تاسو نه د جیولوژیکی خطرونو څېړونکو نجیب کاکړ هم له خبرونې سره وصل دی کاکړ صاحب موږ مخکې خغلی نادم نه پښتنه وکړه خغلی نادم دغه د افغانستان د جیولوژیکی موقعیتونو هغه خطونه چې زلزلې پکې کیږي او افغانستان د معلومات د پخوانی شوروي اتحاد پر مهال چې کله د افغانستان ستور مزلې فضا تلار عبدالحد مومن نو هغه لزان سره افغانستان ته راوړل او په هغه کې د خغلی نادم په وینا ځینې سیمې تثبیت شولې خغلی نادم د هم وایي چې افغانستان باید د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه جوړ کړي د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه د طالبانو حکومت څنګه جوړولای شي او دغه تحقیقاتي مرکزونه څه شی باید ولري
السلام علیکم تاسو ته او اوریدونکو ته او څنګه چې خادم سمو فرمایل بعضی مناطق د افغانستان د جیولوژیکی د ماته یا تکتونیکی خطونه لا ټول مشخص شوی دي خو هغه خطونه مشخص شوی دي کوم یو کې چې لوی زلزلې کیږي هغه وړه فرعي خطونه چې دي هغه اوس هم نامکمل دي په افغانستان کې او تقریبا په دې باندې ډیر زیات کار نه ده شوی اخر ځل چې د نقشې نوښوي او تقریبا په 1980 او 1990 کلونو کې د روسانو په کومک سره د افغانستان کې او د امریکانو په کومک سره د نقشې جوړ شوې ول او بعضی هم موجود دي اوس هم هغه نکتریکار غسل کیږي او په زمين کې ځکه چې منګه دا سلیخ پاسوس کلونه په افغانستان کې جنگ کې مصرف وسو او د لپاره د علمي سیډنیس مرکزونه ډېر لیک دي په افغانستان کې ابيخي تنه شمیر واسه چې وو هغه هم صحیح شلول اکادمونه چې وو هغه د افغانستان نه وتل د سلیخ کلونه په جنگونو کې نو متاسفانه چې دا مرکزونه بیرته فعال یا فعال نشو یا نوې مرکزونه جوړ نشو موږ هم کوشش وکړو چې په افغانستان کې د زلزلې د مرکزونه جوړ کړو مخکې د طالبانو نه مخکې دوره چې و خبر روانو بعضی سیډون کې د مختلف ملکونو راغلو بیرته افغانستان کې موږ په دې کار کوو چې پلان جوړ کړو یو مرکز دلته افغانستان کې د زلزلې په اړه جوړ شي خو وس سقوط نه پس وس کسا بل یو ده وس طالبان کنټرول کلری او دغه چار باید د دولت مسولیت وي چې دولت دا کار مخکې ویسي او څنګه د نړیوالو کومک ځان سره راجست کی څنګه د افغانستان جیولوژي پوهان او استادان سره راټول کړي او د مرکزونو فعال کړي ترڅو موږ وکړو شو کولای دا زلزلې په کره وخت کې یا خو وخت کې مخکې نه مخکې داسې لوی زلزلې وشي یا د وینم مشخص کړو او هغې لپاره پلانونه هم جوړ کړو او بلډینګ کوډونه ورته برابر کړو چې بیا په آینده کې داسې مشکلات یا داسې تلفات رامنځته نشي.
بله کاکړ صاحب، د طالبانو حکومت په دغو امکاناتو او ظرفیتونو چې لري او ډیر ابتدایي دي، کولای شي چې دغه مرکزونه چې تاسو وایي دا جوړ کړي؟
په افغانستان کې اوس شکر الحمدلله مونږ هم په افغانستان کې او هم د افغانستان د بیرون مونږ ډیر پوهان لرو او دی کولای شي چې دا منسجم کړي. دا اوس د دولت وظیفه ده او دی باندې هم دومره مصارف نه راځي څنګه چې دی مثلا د مصارفو نه ډاریږي. مهم دا ده چې یو قوي فوټ ولرو او سیستمونه فعال کړو او دا مسولیت نو د خپل طالبان دي چې څنګه دي د خارج نه بیرته راځي کوم پوهان چې په افغانستان کې دي څنګه راټولي دي د بار څنګه د زمينه برابرۍ چې دي حالت کارو کې ځکه چې د ساينس پوهانو او د پوهانو کارکونکو صحیح تل او د هغه ارقام ټولول لاله د استیشنونو نصبول د استیشنونو د ساتنې مسولیت د ټول مسولیت کې بیرته د دولت لپاره کچیره طالبان فعلاً دا کارونه منظم کی او دی کی ډیر اړین ده چې نړیوال کومکونه هم ځان سره جذب کړي ځکه چې هغه هم د سینې کې چې موږ استیشنونه یا مرکزونه جوړ کړي یوازې زلزلې په افغانستان کې وي. نو موږ باید د نورو همسایګانو سره هم باید تړونونه لاسلیک کړو چې هغه په اساس باندې موږ د خپل ډیټا یا کوم ارقام موږ هغه سره شریکو هغه خپل استیشنونه ارقام موږ سره شریکي چې موږ وښی کولای چې ډیر دقیق معلومات راټول کړي ډیټاګان د افغانستان د کولای شي او په افغانستان کې هم ظرفیتونه شته او خارج کې هم شته. افغانان دي کولای شي دینه کومک وغواړي.
دا تاسو چې یادونه کوي کاکر صاحب، دا خو به زلزلہ وسنجوي، یعنی یو زلزلہ چې وشوله بیا به دوی اټکل کی چې د دې د ریختر درجه څومره وو او هغه شدت څومره وو څومره کمزورې وو. مګر د ته خو د زلزلې مخه نشنی ولې د زلزلې د مخنیوي یا د مخنیوي خو امکان نشته، مګر د زلزلې د اټکل یا پیشبینی امکانات شته په دغه تخنیکی وسایلو چې تاسو یادونه کوي؟
د سې دقیقه موږ نشو ویلی چې فلانی ورځ یا فلان ورځ یا د ساعت کې به زلزله کیږي، لیکن کله چې هر یو لوی زلزله کیږي کچیره موږ د ویب سایټونو کوم زلزلې چې اوس نشر کیږي هغه ته وګورو د ټولو د سلور درجې نه اوچت زلزلې دي. هغه کوم زلزله چې مثلا یو مګنیټیوټي، دوه مګنیټیوټي، درې مګنیټیوټي چې هغه ډېر مهم دي د لپاره کچیره یو ساحه کې په لس یا پنځلس کالو کې زلزله شوی نه وي، اول ته یو دوه مګنیټیوټ یا یو مګنیټیوټ زلزله وشي، نو د دې معنا دا ده چې هلته د فالټونه بیا په حرکت کې
کاکر صاحب کولای شي دا لږې داسې عام فهمه د خلکو لپاره ووایاست چې غوپې پوشي.
ښه، یعنی امکانات شته دی چې کله یو زلزله کیږي د هغې نه مخکې وړې زلزلې کیږي. دا وړې زلزلې موږ ته دا ښیي چې دلته لویه زلزله راتلونکی ده. نو دې لپاره کولای شو د هغه په اساس باندې ورته تیاری ونیسو او خلکو ته پوهاوی ورکړو چې دلته د امکان د لویې زلزلې راتلونکی شته دی. که چیرې موږ تاریخي زلزلې وګورو هلته شوي وي، مثلا شپږ یا اوه مګنیټیوډ زلزلې شوي وي، نو دا امکانات شته دی چې اوس بیا هغه زلزله تکرار شي په دې منطقه کې.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د یوې لوی زلزلې لراتګ نه مخکې وړې وړې زلزلې کیږي چې هغه پیلمه ده د لوی زلزلې وي، او د دې وړو زلزلو له ثبت نه وروسته موږ ته دا معلومېدای شي چې لوی زلزله هم را روانه ده. همداسې
وو دا هغه وخت امکان لري چې هغه ځکه ډیر وخت زلزله شوی نه وي او دا او چې کله وړې زلزله وشي نو امکان دا ده چې دا پلیټ بیا امکانات شته. د سنا سل بوسلو کې امکانات شته چې دلته لوی زلزلہ راتلونکی دی.
تیر زیات مننه نادم صاحب. کاکر صاحب ځینې وړاندیزونه وکړل او په هغه کې یو دا هم دی چې د طالبانو حکومت ولو که امکانات نه لري، نړیوالې ټولنې د افغانستان دولت اوسنۍ دولت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، دوی په خپله هم له خپله اړخه کولای شي چې د زلزلې تحقیقاتي مرکزونه یا لږ تر لږه زلزله سنجونه فعال کی یا جوړ کی. د زلزله سنجونو د ټکنالوژۍ یا د وسایلو اخیستل څومره بیه لري؟ ارزانه دي، ګران دي؟ د طالبانو د حکومت په وس پوره دي او که د میلیونونو ډالرو خبره ده او هغه بیا د طالبانو حکومت د هغو د پیرلو توان نه لري؟
مخته دې چې دغه سوال ته زه ځواب درکړم، زه غواړم چې یو توضیح ورکړم دې ته چې زلزله څوک نشي کولای چې پیشبینی وکړي، وړاندیز وکړي، وړاندیزونه وکړي. اما علائم د زلزله دا مونږ کولای شو چې وړاندیزونه وکړو چې علائم د زلزله، علائم د زلزله دغه وخت کېدای شي چې مونږ جیوډینامیک پروژې فعال کړو، یعنی دغه درزونه چې په دننه په افغانستان کې دي دا تثبیت شي، دغه په هغه درزونه باندې مونږ د اندازهګیري د جیوډیزیکي په اصطلاح پروژې فعال کړو او مونږ وکولای شو چې اندازهګیري وکړو، همیشه تر تحقیق لاندې ونیسو. دا ډېر مهم ده. اما زلزله سنج هغه دی چې مقصد هغه اندازه د زلزله دوی تثبیتوي، او بل دا چې هر اندازه چې د خپل قانون د په تصادم د دغه په اصطلاح درزونه دننه په عمق د مځکې چې لیري د سطح د مځکې هغه مړه ته زلزله لګي، هلته چې نژدې بیا تاثیرات ډېر دی او رشتر ډېر دی، خطرات دی. بل دا چې خو دوی کولای شي چې دغه مرکزونه دغه خو آسان د جوړوای سي د هغه مرکزونه زلزله سنج، دا دومره فکر نه کوم چې دومره قیمت بی او جوړیدای سي. بل دا چې د کاکر څخه خبر دا دوامدار سړینی په کار دی په دې حساب باندې ام ټکنوګین پروژې فعال سي، دنه په خارونه کې چې د مزکی د قشر مطالعه وکي، ام په اصطلاح جیوډینامیک پروژې دی باید فعال سي چې حرکت قشر زمين په سطح دی د هیواد د تر مطالعه لاندې ونیسي. نو دا دغه ضرورت دی چې باید دغه نننی حاکمیت په دې باندې توجه وکړي.
ډېر زیات مننه. د خبرونې تر پایه پورې کم وخت پاتې دی. یو بل پوښتنه دا ده چې د زلزلې پر مهال څنګه خلک کولای شي چې په خوندي ډول ځان وباسي او خپل ماشومان او د کورنۍ غړي خوندي کړي؟ نادم صاحب، تاسو لاندې ځواب راکړئ، بیا غواړم چې عین پوښتنه له کاکر صاحب نه هم وکم.
هغه به ځواب درکم. بل دا چې ما یو چیز ماهر نه شي، اول باید چې ستاندرد او معیاري تاسیسات باید جوړ شي چې دا باید د دولت نظارت ته ضرورت دی. په دې چې ستاندرد نه وي، معیاري نه وي، د هر زلزله چې کولای شي چې فاجعه رامنځته کړي. او بل دا چې دغه تاسیسات دي د درزونو پر مسیر باندې باید جوړ شي، په دې چې مسیر د درزونو د جیولوجیکي درزونو دا باعث د زلزله کېږي او دا خطرناک دی چې کولای شي چې ټول تمځکی لاندې ویسي هغه تاسیسات. خه خبره ده چې د زلزلې په وخت خو کچېری ولس یا خلک پوښي چې اسه تکان شروع شو، خو ځان باید لیري کې، او کچېری یو داسې بلند منزل او څو طبقې باید اول کوشش وکړي چې تر نجات ترمزي تر میزو لاندې ولاړ شي، پر څلور پښې ولاسي او خپل د سر او دغه باندې د دغه کې توجه کې سر او سترګې او دا چې که خاوري باندې کېږي چې دغه ته پزې ته ولاړ نشي، چې پیسله خفه نشي، دې شانو باندې خو دا یو علمي دغه دی چې اعلانونه هم شوي دي چې دا باید خلک باید متوجه وسي. نو اوس هم دا پرونم بیا پسلرزه وو په ایراد کې ویل بیا دغه شوي دی، خو دا معلوم نه دی چې آیا بیا هم د تکانونه دوام کېدای شي که نه، په دې چې دا په ایراد کې اول ځل دی او خلک تجربه نه لري چې دا تویسبیختی نسته په تاریخ د ایراد کې چې زما په یاد خو ما دا کم زلزله نه لیدلې. نو ببینه چې څنګه یو
مننه کاکر صاحب. دې زلزله کې د شنبه ورځې په زلزله کې ویل کېږي چې تر ټولو زیات مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. یو علت هم ښایي دا وي چې دا د سیر وخت د ورځې وو، یعنی 11 بجې د ورځې وی چې اکثرا نارینه د کارونو لپاره د باندې وزي او خځې په کورونو کې د نن له ماشومان سره پاتې کیږي. کدا سه بیا خدای مکړه دا سه زلزلہ بیا پیخیږي، خځې د خپل ماشومان د خوندې کولو لپاره، د ځان د خوندې کولو لپاره تر ټولو اسانه لارې څه ده؟
اوس خو زلزلہ شوې ده او د زلزلې نه پس ټکانونه هم راځي. نن هم دوه ټکانونه چې یو نه وسلوره شهر نه هو او بل وسلوره شهر وو شوې دي تقریبا 100 ساعت مخکې ته زلزلې نورم شوې دي. زه خلکو ته او خپل میندو خوندو دې ته وړاندوینه دا کوم ماشومان ته کوم کورونه چې په اول زلزلې کې درزونه پیدا کړي دي د خادم صاحب د خبرو په تایید سره هغه درزو کورونه باید لري وسیږي چې کچیره بیا امکانات شته زلزله وشي او کچیره زلزله کیږي نو کوشش وکړي چې هغه سات کچیره په کورونه دننه وي ځان نه وباسي بیرون ځکه چې اوس د کوم ساختمانونو چې دي هغه چې څومره زلزله کیږي د قوت او کمیدو لوزي نو هغه لپاره امکانات دا ده چې نور تخریبات هم وشي او د نوې زلزلې چې کیږي دا اوس نوې ساحو ته تقریبا پراخیږي نه لکه سره د هغه مرکزی هغه کې نوې ځکه په دې منطقه کې تقریبا کوم ځکه چې زلزله شفیل شوې ده د دې مخکې بل زلزله په 1978 کې شوې او 3.5 مګنیټیوډ و اندې ځکه مستقیم هم دا ځای و یعنی د دې معنی دا تقریبا 40 یا 50 کال بعد د زلزله تکرار شوې ده نو خلق ته وړاندوینه ده ته خپل خويند او مندو ته چې او ماشومان ته چې احتیاط وکي او د یو هفته یا دوه هفته یا درې هفته د زلزلې په تکانونو به راځي او کچې به راځي نو احتیاط نه کار وخت یا کوم ځایونه کې چې درزونه دي هغه ځان لیکلري وساتي چې ونه غوځي.
ډېر زیاته مننه. یوازې دوه دقیقې د خبرونې تر پایه لرو که دواړه تاسو ښاغلی میلمانه لطفا لاند لاند دې سوال ته ځواب وایست چې خلک چې کورونه جوړوي او ودانۍ جوړیږي کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي؟ زه پوهیږم چې دا ډېر اوږد بحث دی مګر که په لنډو یو دقیقه کې تاسو اول نادم صاحب ځواب راکړئ او بیا کاکړ صاحب تاسو.
ګورې ستاندرد او معیاري ګورې مثلا یو انجینر چې ساختمان په نظر کې نیسي مثلا سیخي ګول ګوري چې کوم ستاندرد دی او مثلا سمیت کم مارک دی دا مارکونه په نظر کې نیول سره باید خپل هغه تعداد طبقات جوړیږي یا کورون جوړی باید په نظر کې ونیسي. او بل دا چې کچيري د ګلو یا نورو په خو خښتو د جوړی دغه چیف دغه دستي ورته وایي چې اچي یو بل سره باید میخسي په دې چې په حالت د زلزله یو بل په سلا اکه افقی دغه هم په اسلام مقاومت زیاتیږي نه نړیږي یعنی دغه دستکیانی یو بل سره به اطمن میخسي د ساختمانی له لحاظ د ډیر مطمئن دی. او بل دا چې کوشش وکړي چې په اسلام هغه مواد چې استفاده وکړي چې هغه معیاري موادی او په اندازه چې هغه انجینر ورته ویلي چې مثلا ریګ د سمیت سره څو اندازه ګل دغه کې یو کم نه وسیخه ګول کم ملي متر دوی بعد د ساختمان کې په پام کې ونیسي.
مننه کاکر صاحب له یوې دقیقې نه کم وخت تاسو ته پات شو مېره باندې وکي.
سبا د نادم صاحب د خبرو په تایید سره ځکه چې موږ کلیوالي سیمو کې د خامو موادو زیاتره کورونه جوړیږي نو د خامو موادو د جوړښت لپاره هم د انجینري نقشې د زلزلې مقاومت نقشې شته دي او انجینر صاحبان کولی شي د هغې څخه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه.
انجینر صاحبانو ته باید داسې وشي که چېره موږ دا تحقیقاتي مرکزو په اساس باندې دې د پاره هغسې نقشې برابر کړو چې دوی وپوهېږي چې کوم منطقه کې څه رقم کور ډیزاین کېږي دا به ډېر اسانه کړي انجینر صاحبانو ته لاره او د کورونو هغه به هم کم شي.
ډېره زیاته مننه. د جیولوژیکي خطرونو څېړونکی نجیب کاکړ او د جیولوژی متخصص خلیل احمد نادم.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کو تاریخ دیوان شمای وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن تاریخ دیوان شمای وطنای لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطنای زد کوم تاریخ دیوان شمای وطنای Thank you.
کو تپو دیوان شمه وطا